السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 23 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی کوم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره ځانګړي رپورټونه هم لرو. فاول خبرونه له شاهین بنیري نورو.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه نن په کندهار کې د شیګانو په امام بارګه کې د 14 په نتیجه کې د وجل شو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده. د پاکستان هوایي شرکت پی ای کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي او د مذهبي زده پاړه د امریکایي کمیشن په تازه راپور کې راغلي چې په ازبکستان کې پاوشا 2000 کسان د خپل مذهب عملي کولو له کبله په بند کې پاتې دي. د خبرونو تفصیل نن په کندهار کې د شیګانو په امام بارګه کې د 14 په نتیجه کې د وجل شو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده. عیني شاهدین او چارواکي وایي چې په 14 کې 70 کسان ټپیان شوي هم دي. برید پر داسې مهال شوي چې خلک په امام بارګه کې د جمعې مانځه ته ولاړو. د کندهار د اطلاعاتو مشر سمیم شیبه مخکې د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د وجل شو څلورو کسانو مړي د خاورو لاندې شوي دي. تر دې مخکې د کندهار د میرویس روغتون سر طبیب هم منلې وه چې د لسګونه کسانو مړی روغتون ته وروړل شوي او د شاوخوا اویاو ټپیانو له جملې د ځینو حال ښه نه دی. د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی ازادي ریډیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د ژغورنې هلې ځلې روانې دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې دغه دوو ماشومانو له جسدونو سره د بلوسانو احتجاج دوام لري چې د اکتوبر پر 10 په تربت کې په 14 کې وجل شوې دي. دغه ماشومانو کورنۍ وایي چې په کورې راکټ پریوتې دي. د 14 پر ضد د وجل شو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو خو هلته له چارواکو سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته یې د غمړي کوټې ته راوړي او د اکتوبر له 14 راهیسې د وزیر اعلی دفتر ته پرتون کې لاره د احتجاج په توګه یخې دي. د وجل شو ماشومانو یو خپلوان مشال ریډیو ته وویل
هم بلوچستانی ہے بلوچستان رہنے کا ہمارا حق
دے مشمان یو خپل وای چې موږ نور څه نه غواړو. یوازې موږ د خپل سترو تحفظ غواړو. موږ بلوچستانی او په پاکستان کې د اوسېدو حق لرو.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی ویلی دی چې د صوبې وزیر اعلی له پیښې خبر دی او ډېر زر به د مظاهره چانو سره وویني او غوښتنې به واوري. امنیتی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د لټون د عملیاتو پر مهال یو مهم وسلوال وجلی دی. له سیمینا د استخباراتي ادارو چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت د وسلوالو یو قماندان عارف الله اور دادالله وجلی دی. طالبانو په دغه اړه له تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان هوایی شرکت پی ای کابل ته خپل پروازونه ځنډولې دي. پی ای دغه فیصلې وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. د فیصله له هغې وروسته مخکې ته راغلي چې د طالبانو حکومت پی ای ته د ټیکټ بیا هغه عمره د ایښودو امر کړی وو څومره چې د اګست میاشت کې د پخوانی افغان حکومت د ختمېدو وړاندې وو. اوس مهال پی ای یوازې نړیوال هوایی شرکت دی چې له کابله چارټرډ پروازونه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مذهبي زده پاړه د امریکایي کمیشن په تازه راپور کې راغلی دی چې په ازبکستان کې خواوشا 2000 کسان د خپل مذهب عملي کولو له کبله په بند کې پراته دي. کمیشن په راپور کې د یو اتیا داسې بندیانو پاړه معلومات راټول کړي چې د سیاسي اختلاف له کبله نیول شوي دي. په دوی کې ځینې داسې دي چې په نړۍ کې تر ټولو اوږده د بند سزا تیروي. دا راپور د اکتوبر په 14 خپور شوی دی. هم په دغه ورځ د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ ازبک چارواکي تورن کړي وو چې د میډیا په ازادۍ بندیزونه لګوي او د اکتوبر په 24 کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې مخالف کاندیدان له میدانه بهر ساتي. او ټاکل شوی دا چې د 8 نړیوال 20 کرکټ کپ سیالۍ د اکتوبر پر 19 په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. خو د نړیوال جام مخکې به هر لوبډله دوه تمرینی یا وارم اپ لوبې کوي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د افغانستان په کندهار کې د شیعاګانو په یو جماعت کې 14 یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. معلومات درکو اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک پوله د بندېدو له امله د چمن خواته وړیدلي یو شمیر افغان وګړي ګیر پاتې دي. د بلوچستان په خوشاب کې په یو چاودنه کې د وژل شوو دوو ماشومانو خپلوانو او بلوچانو په کوټه کې احتجاجي مظاهرې ته دوام ورکړي. دوی څه غواړي؟
میں یہی مانگوں گا ہمارے سر ظلم بند کرو، ہم بلوچستانی ہیں، بلوچستان رہنے کا ہمارا.
ل افغانستان سره د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې ځایي خلک او تاجران له سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
دلته خو زمونږ کوم لیبر دی، مزدوران دي، دا 4000 زموږ سره رجسټري مزدوران دي، 50-65000 بلکې کورنیو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي.
نن د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ ده. په قبایلي سیمو کې میرمنې کرونده کوي، خو کارپوهان وایي د کښت لپاره نوې ټکنالوژي ته ضرورت لري. نو رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کندهار په یو جمعات کې نن غرمه د جمعې مونځ په وخت چاودنه شوې ده چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په دې اړه معلومات د مشال ریډیو له خبریال ناخلو چې دا وخت راسره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي او که د نننۍ چاودنې تفصیل راته راکړي.
تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو چې وویل، د کندهار ښار د لومړي حوزې اړوند د شهیدانو په یوه لوی جماعت یا امام بارګاه کې د نن ورځې په انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 6 او د ټپیانو شمېر 70 ته رسېدلی. د کندهار د اطلاعاتو امیر شمس امین مشال ته وویل چې نن غرمه شاوخوا 1 بجه یوه انتحاري حمله کوونکي د جمعې د لمانځه پر مهال د لمونځ کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې چې پر مهال 6 کسان وژل شوي دي او 70 نور ټپیان دي. د ښاغلي شمس په وینا د 6 وژل شوو کسانو له جملې 4 تنه لا هم تر خاورو لاندې دي. بل خوا د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیښې له ځایه دغه روغتون ته درې شمړي او شاوخوا 70 ټپیان وژل شوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. چې د مخکې په افغانستان کې پر شهیدانو د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې د دغه لوی جماعت د امنیت د ساتلو لپاره تدابیر زیات شوي وو، خو تر اوسه نه ده معلومه چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي. البته یادونه باید وکړو چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د شهیدانو مسجدونه ته خو د جمعې په ورځ معمولا دوی یوازې په همدغه لوی مسجد کې لمونځ ادا کوي چې نن د چاودنې هدف وګرځېدی.
ډېره ډېره مننه چې تاسو معلومات راکړل. که دا راته ووایه، دا کوم جومات کې چې چاودنه شوې ده؟ د کندهار دا جومات د امام بارګاه دی چې یو غټ جومات بلل کېږي. نو څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې امنیتي تدابیر ټینګ کړل شوي دي، لکه تیره هفته هم بیا په کندوز کې د شیاګانو په یو جومات کې چاودنه شوې وه، نو آیا هغلته امنیتي تدابیر کلک وو؟ او تاسو دا تصدیق کړه چې لکه تاسو دا وایې د چارواکو له خولې چې دا یو ځانمرګ برید وو؟
بلې، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره نه یوازې په کندهار کې بلکې په نورو سیمو کې هم هغه جماعتونه چې هلته شیا لمونځ کوونکي ګډون کوي د هغو د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر زیات شوي وو، خو تر اوسه چارواکو او ځایي مشرانو دا نه ده ویلي، نه دي ویلي چې دغه حمله کوونکي په څه ډول مسجد ته داخل شوي وو.
سمه ده. ډېره ډېره مننه چې تاسو راسره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د کندهار د نننۍ حملې په اړه چې په یو جومات کې هلته شوې ده تاسو معلومات واوریدل، او د تازه شمیرو سره سم هلته په دغه چاودنه کې 6 کسان تر دې دمه وژل شوي دي او تر 70 پورې ټپیان دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ لارې تړل کېدو په سلګونو هغه افغان وګړي په چمن کې سار کړي چې په علاج او نورو کارونو پسې پاکستان ته تللي وو. په سیمه کې د ډیوا ریډیو خبریال نعمت سرحدي را سره دا وخت ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشه وایو. ستړي مشه نعمت سرحدي صاحب، که د سیمې نه تازه معلومات راکړي چې دا پوله د کم وخت راهیسې تړل شوی ده، هلته غیر پاتې خلک بیا سوای.
جی ملیہ، تاسو هم ستړي مسي جوړ په خیر. ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه د چمن کم سرحد څخه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د شاوخوا 12 ورځې مخکې دلته د افغان طالبانو د کندهار د گورنر د والي دفتر څخه یو استلسوي مراسله کې یو خط کې داسې ویلي وو چې پر دغه سرحد باندې کم افغانان چې پاکستان ته د علاج درملونو لپاره یا کم ځایي تجاران چې پر پوله اوړي راوړي، دغه په مخ کې ډېر زیات ستونزې دي او پاکستاني چارواکي چې دي د دې سره ډېر بد وضعیت کوي. دغه تورونه پر پاکستاني چارواکو لګولي وو. نو یوولس ورځې کېږي چې دغه سرحد د دغه حکم په ترڅ کې بند پاتې دی. دغه سرحد د بندېدو له امله نه یوازې د دغه سرحد څخه کم افغان ترانزیت ټریډ دیس د پاکستان لاري افغانستان ته مالونه سوداګریز مالونه وړي، هغه بن پاته دي. عادي خلک کم افغانان چې پاکستان ته د علاج لپاره راغلي اوس په سلګونو په تعداد کې دا وخت په چمن سره جه شار کې اثر دي، هغه بن پاته دي. د دې سره سم د افغانستان کم دغه وخت تازه میوه د کم سیزن دي، د انارو د انګورو کم سیزن روان دي، هغه هم په سلګونو ټکان چې دغه وخت دغه تری میوه څخه ډک پر سپین بولدک ولسوالۍ کې اثر دي. هلته ولاړ دي سو پاکستان ته راتګ غواړي، خو دغه لس یوولس ورځې پر دغه ټرکان تیر شوي دي. داسې خبرې کېږي چې اکثره مالونه دا وخت خراب شوي دي. دا او بل څه کم د ټرانزیت کنټینران وړونکي کوم پاکستاني ټرالران چې په سوونو په تعداد کې هغه اوښتي وو افغان خاورې ته، هغه هلته اثر دي چې هغه دغه ډیټینشن او د ډیمریجز کوم جرمانې دي پر دغه د شپین کمپنیانو لویږي، هغه هم دغه وخت د دغه جرمانو لاندې دي. یعنی دلته موږ کوم د تجارانو سره کوم خبرې کوو، هغه دا موږ وایس موږ هر د ورځې په حساب د کورونو په ځانون سره دا وخت مخامخ کیږو دغه سرحد څخه بند پاتې.
صحیح نعمت سرحدي صاحب، تاسو د خلکو هم خبره وکړه، د ټکونو د مالونو خبره خو تاسو وکړه. دا څه اندازه شته چې چمن خواته څومره افغان وګړي غیر پاتې دي؟ بیا یې د دوی لپاره څه تنظیم او بندوبست شوی دی او کنه؟
د دې سبي په چمن کې شاوخوا تر 400 څخه تر 1500 پورې هغه افغانان چې هغه یوازې په یو مقام باندې د سپین بولدک څخه ملوي لار د چمن شهر څخه سپین بولدک ته ځي، پر هغه لار باندې د ځای خلکو د دې لپاره خیمو بندوبست کړی دي. په خیمو کې دلته په دښنه یخ کې دلته پاتې کیږي، دا خلک یوازې دلته بند پاتې دي او نور شاوخوا د خلکو په کورونو کې پاتې کیږي. هغه د شاوخوا د 400 د 1500 زرو شاوخوا افغان وګړي دغه وخت په دغه چمن شهر کې ایثار دي. هغه افغانستان ته تګ غواړي، اکثر مجوریان دي، شدي او زنان او سره دي. داس نور چې کم تګ غواړي هغه هم بیل د دې څه په زورونو په تعداد کې دي. نور شهرونو کې دا واقع سار دي چې دغه خلکو د پاره دلته کم ځای خلک چې دي هغه لښته بندوبست کوي، د خوراک د شک بندوبست کوي. خو د شپې په محل په چمن سره دي شار کې ډیر زیات یخ وي، د یخ څخه ډیر وخت برابرې څو کیږي، یخني زیاتیږي. نو ځکه دغه خلکو د علاج درملین د پاره هم ډیر غټ مشکلات جوړ دي. خو دلته پاکستانی چارواکو هغه بل ورځ د کم ریسال کمشنر دغه د تولس مردي سرکاري ودانی ته انتقالو، خو دغه افغانان سره د سې د سالیزاد د شهمن سز د پغ سرکاري ودانی کې ته پاتې سي او د خپل رجستریشن وکینه دغه وخت د شنه اسمان لاندې پاتې دي.
خانه مت سره دي سپسنګ چې تاسو یادونه وکړه چې تل یو بشري د سې صورتحال داسې د چستون زی دي خلکو ته او یو انساني مشکل جوړ دی. او طالبان حکومت چې د اکتوبر په 15 دغه لار په دې اتور او تړلت شي، الته پاکستانی چارواکي چې دی افغان وګړي په تګ راته کې تنګ وی. بیا د چمن مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل ویلی چې د غلار خو طالبانو په خپل خوخه تړلې ده او دا خو خلاصه ده. نو اوس صورتحال د دا به کل خلاصه چې په دې باندې خبرې روانې دي او کسنګ
داسې دی دغه لار بالکل پاکستانی چارواکي دا وایي چې دوی له طرفه خلاصه ده، خو پاکستانی چارواکي یوازې د سپین بولدک پر تذکره باندې و خلکو ته د راتګ اجازه ورکوي او یوازې د چمن مشخصه کارت باندې خلکو ته د تګ اجازه ورکوي. خو دغه سپین بولدک په تذکره کې دغه یو مشکل دلته د خلکو له خولې دا جوړ دی چې پاکستانی چارواکي دغه تذکره اوریجنل تذکره غواړي او قانوني تذکره غواړي او دغه رجستریشن بقاعده کوي، خو دلته د چمن کم شخصه کارت دغه خلکو سره سره وي، هغه هم د رجستریشن کوي په کمپیوټر کې ګوري کچیر څه ستونزې جوړي یا د دې سي دته یو بدقسمتي ده ملها چې زموږ پر چمن پوله باندې آباد کم خلک شې دي هغه زیاتره د افغانستان تذکره هم لري او د چمن شخصه کارت هم لري، کم قبایل سي کم بشل سي خاندانونه دي پر د پوله پر آباد دي. یعنی کچیر د تذکره اوس کارکل پر تذکره د رجستریشن کې دغه سره شخصه کارت سره وي هغه شخصه کارت بلاک سي، دا ډیر غټه ستونزه پر د پوله جوړه شوی ده. بیا دغه پوله د پرانستلو د پاره د کوم یو جرګه ولا د چمن ځای مشرانو د سوداګریز خونی د مشرانو او د علماو یو جرګه ترتیره ونی کی ولاړه کندهار کې الته د والي سره خبرې وکي د دې افغان طالبان سکم والي د محمد یوسف په پاپه نامه باندې دغه سره خبرې وکي د دغه جرګه کې تللې د یو مشر سره د جاد لباري درګزي سره سم خبرې وسمله هغه دا اول سي مرشي کم د سره خبرې وکي تاسو کوم ستونزې لامل د پوله بند کړی ده، هغه یوسف په پاپه مرته دا اول سي هغه کوم ستونزې هغه د چمن خلکو ته هم دي افغانانو ته هم دي زای تجارانو ته هم دي موږ هغه ستونزې اورول غواړو. نو تاسو کوم ستونزې ورته هغه پاکستانی چارواکو ته ښیر دی وي هغه پاکستانی چارواکي به د خبرې زموږ سره منې خطر وسه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي نه دغه ستونزې منلې دي دې نه منلې خو په لغه رقم بند پاتې ده او خلک دې د چمن کې سار دي او کوم څه د اګریز مالونو څخه بند پاتې دي او دغه پولې د خلاصون پاک لملې نن په چمن سره د شار کې یو ډیر ستر احتجاجونه هم وسول څلګونو خلکو په دې کې ګډون درلود دي دغه خلکو هم دغه غشتنه درلود د نن سي دغه سرحد اخلاص سي
سم ده ډیره مننه
چې تاګر تک اجازه ورکړي ډیره مننه
سم ده ډیره مننه نعمت سرحدي صاحب چې را سره تفصيلي معلومات شریکول اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د بلوچستان په هوشاب سیمه کې په 14 کې د وژل شو دوه ماشومانو د خپلوانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی دغه ماشومانو مړی کوټې ته راوړي او هلته د اعلی وزیر دفتر ته پتلون کې لوی لار کې پرلت پیل کړی دی. دغه ماشومان د اکتوبر پر 10 په 14 کې وژل شوی وو. دوی غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړ تنانو ته سزا ورکړل شي او د دوی په کورونو د راکټي بریدونه ودرول شي. بلخوا حکومت د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي چې د احتجاج کو پاک پہلے گی
د پرلت په کوټه کې د علاوه وزیر د ودانۍ په لور پتلون کې لوی لار کې د تربت خوشاب هغه کسان لخوانن هم روان دي. د چا چې دوه ماشومان د اکتوبر په 10 نیټه په 14 کې وژل شوی وو د دې پرلت زیاتر برخوال تور پوری کوي چې 14 د سرحدي عسکرو د راکټ یا توغندي له امله سوی ده.
مې یی مانګو غا همارې سر ظلم بند کړو هم بلوچستاني یې بلوچستان رہنے کا همارا
د دې ماشومان یو خپل وای چې نور څه نه غواړو یوازې موږ د خپلو سره تحفظ غواړو. موږ بلوچستان او په پاکستان کې د اوسېدو حق لرو ولې موږ مجبور کوي او موږ چیرې ولاړ شو؟ اوس موږ دلته د انصاف غوښتلو په خاطر ناست یو. د دې پرلت برخوالو خبرداري ورکړی دی چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخت پورې به دوی دلته خپل احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمل خان د تربت د پیش نوټس خسیدی او ډیر ژر به صوبائی حکومت د دوی غوښتنې واوري.
سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارے ہوم منسٹری ان سے انگیج ہوں گے، جو ان کے ڈیمانڈز ہم سنیں گے اور انصاف کا بول بالا رہے گا، انشاءاللہ ہم انصاف ہوگا تو ان کے ہم ڈیمانڈ.
حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وے چې اعلی وزیر جام کمال خان د پیش نوٹس اخستی او کمشنر به ډیر ژر د دوی سره وویني. دغه ډول د کورنۍ چار وزارت هم د دوی سره په تماس کې دي ځکه چې حکومت د دوی غوښتنو اوریدلو کولو او و اوارولو ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د غزمنې کورنۍ سره به انصاف کیږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي دغه ډول ناوړه پیښه نسي رامنځته. که څه هم تر دمګړې پورې د سرحدي عسکرو لخوا د پیښې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې د کوچ ضلع چارواکي به د پرلته برخوالو سره نن ویني چې دغه احتجاج زر تر زره ختم سي. د یادونه وړ ده چې د اکتوبر په لسمه نیټه د کوچ څخه 550 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د بلوچستان د تربت په اوشاب سیمه کې په یو کور کې چاودنه سوې وه چې له امله یې دوه ماشومان خور او ورور وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی، څوک چې اوس هم په روغتون کې داخل دی. د دې چاودنې په ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج وکړی او غوښتنه یې کړې وه چې د دغه ډول ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي، خو هلته د ضلعي چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه مړی یې کوټې ته راوړی دی او نن درېیمه ورځ ده چې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور تلونکې لویه لاره کې یې مړی ایښی او خپل پرلتې روان ساتلی دی.
پېښور هایکورټ په جنوبي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ځمکلاندو ماینونو په اړه د یوې اورېدنې پر مهال په چارواکو غږ کړی چې د معلوماتو ترلاسه کولو یا د ولس لخوا له ځای ورکولو سره سم دې کاروایي وکړي او خښ کړل شوي ماینونه دې وکاږي. د اکتوبر په 14 په خپله وروستۍ پرېکړه کې عدالت دا هم وویل چې د ماین چاودنو متاثرینو ته دې معاوضه هم ورکړل شي. تر هغې وروسته دا چې یوې خوا د سیمې وکیلانو په هایکورټ کې درخواست جمع کړو او بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې معیوبه شو سانو د وژل شو هغه خپلوانو یې د همدغه غوښتنو لپاره تر یوې میاشتې زیات پرلتو. په دې اړه نور علامه چا زمیره کوي.
دروان 2020 کال د جون پر 13 نیټه په پېښور هایکورټ کې د جنوبي وزیرستان 15 وکیلانو یو درخواست جمع کړی وو چې په کې عدالت غوښتنه سوې چې حکومت له قبایلي سیمو ټول ماینونه پاک کړي او په ماین چاودنو کې له وژل شو او اغیزمنو کسانو سره د مالی مرسته وکړل شي. یو له دوغ وکیلانو سجاد احمد مسعود د اکتوبر پر 15 مشال رادیو ته وویل چې عدالت د اکتوبر پر 14 د دوی پر درخواست وروستۍ پریکړه واورول او چارواکو ته د معاوضه ورکولو او ماینونو پاکولو لارښوونه وکړه.
چې کوم نورو خلکو ته ملاویږي چې کوم قانون اجازه ورکړي هغه معاوضه پاره چې مطلب موږ خپل درخواست چې کوم نشه درخواست په شکل کې هغه موږ نېشنل ډیزاستر مینجمنټ چې کوم دی هغه له او ورسره ډی سي چې کوم دی هغه له ورکو دی چې زموږ معاوضه او زموږ هر څه چې کوم دی سره او دوه مدد چې مطلب ټیکل هم د سي تاسو ته پته لګي نو دی په اړه تاسو به چې کوم کنسرن برانچ نو هغه لا یا نزدې کوم پولیس سټېشن یا آرمي ولې هغه لا به منډه وهي نو هغه به تاسو سره خپل ټیم لېږي نو ان شاء الله به درته صفه کوي په موقع باندې.
سجاد مسعود زیاتوي چې د دې پریکړو د نامل کېدو په صورت کې اغیزمن کسان عدالت ته رجوع کولای شي. د نوموړي لخوا عدالت ته د ورکړل سوو معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو شاوخوا 178 پیښې رامنځته سوي چې 80 کسان پکې وژل سوي او تر 250 زیات معیوب سوي دي. د سجاد مسعود په خبره د ماین چاودنو په نتیجه کې 80 کسانو د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دي، بلخوا په دا ډول پیښ کې د ځای وګړو شاوخوا 4000 څاروي هم وژل سوي دي. د جنوبي وزیرستان په لده کې یو شوونکی محمد ممتاز خان وایي چې په 2014 کال کې په خپل کور کې د شخ ماین ښکار سوی او اوس یې بدن کندو دی.
2016 کې چې کله زمونږ علاقه خلاص شو تقریبا 8 سال بند و نو حکومت ویل چې تاسو خپل ځایونه ته لاړ شئ. مونږ لاړو هلته کورونا خو موړنګو کور کې مو نو هیڅ نه وو، لکه څه سامان مامان و دا مو راستلو نو هغه کې دا لینډ ماین چا یې شی وو هغه باندې زما خپل اوس مسله دا شوه چې خپه خو مې یوه خرابه شوه ورسره مې دواړه لاس بیکاره شول دا او دا سه لوټه هم نشم وړای هغه هم بل چاته موتا.
په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې معیوب سوو کسانو او د وژل سوو هغو خپلوانو د سپتمبر پر 16 په کوټکی کې پرلت وواهه چې وروسته د سپتمبر پر 28 له هغه ځایه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر دفتر مخته انتقال کړ. خو څه باندې یوه میاشت وروسته دا پرلت له هغه ځایه وروسته پای ته ورساوه چې کله ځایي انتظامیه دوی ته باور ورکړ چې د غوښتنو پوره کولو لپاره به اړین اقدامات کوي. د پښتون ژغورن غورځنګ یو مشر غړی او د ماینونو پاکولو لپاره کمپاین چلوونکی لمزیب مسعود وای چې پر لټوالو څلور غشتنې درلودې.
اولی غشتره دغه وا چې د مجد لکو کې ماین یې شي دي خپل مورچې د همرا صفه کې هغه کورونه د همرا صفه کې کوم څه دوسه درې دي او بل کم ځای چې موږ ورته وښایو چې مطلب دغه د ځین کې دي نو دوی را ته صفه کوي. دومره غشتنه دغه وا چې د دشتګردین شکار خلک دي نو دغه د هغه موضوع ورته ملو شي چا کوم د دهشتګردي شکار خلک ته ملويږي اوس یعنی در وی چې خلی هغه یو لاکھ روپے چرته چاته ورکی یا دو لاکھ روپے در ورکی نو پانه لوا هیڅ هم کومک ور سره کیږي. درېم غوښتنه دا و چې دا کوم خلک مازور شول د لین ماین ته متاثرینو په نامه باندې یا داسې کوټا جوړ شي چې هغه دوی ته چې کومه ده نوکری ورکوي. او څلورمه چې کومه غوښتنه وه چې د خلکو ځایي چې کوم مال مویشي دی دا ډېر به انتها نقصان یې کړی دی نو هغې خلکو ته دا هغې نقصانونو معاوضه ملو.
په خیبر پښتونخوا کې په عامه توګه د شوده پیکیج لمخې د وژل سوي تن کورنۍ ته شاوخوا 1.5 لک روپۍ او د کورنۍ یو غړي ته نوکری ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د کاریګرو او کلتور سبای وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 15مه مشال رډیو ته ویل چې دوی به له قانون سره سم له ټولو اغیزمنو سره اړینه مرسته کوي.
په شوده پیکیج کې راځي نو هغه اړلړي هغه آی کی بیا نه د غوښتنو ضرورسته او نه دغه ضرورسته او چې کوم پیکیج کې راځي دا غي کرایټيريا جوړه دا چا کرایټيريا کې راغی اټومیټیکلی آی ته نوکری هم ملويږي آی ته کمپنسیشن هم ملويږي.
شوکت سبسي زیاته کې زمان چودون متاثرین ته هم قانوني مرات ورکول کیږي خو په سرګند ډول یې ونول چې څومره مرات او څه وخت ورکول کیږي. د وکیل سجاد مسعود او علمزی مسعود په وینا له 2001 کال راهیسی په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په پوځي عملیاتو کې دغه ماینونه شخ کړل سی ول خو لا هم نه دی لیر کړل سی. د جنوبی وزیرستان په ګډون په ځینو نور قبایلی سیمو کې هم د ترګری زد جګړې پر مهال ماینونه شخ سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبی وزیرستان کې ځینې سیمې له ماینونو پاکې کړې دي خو ځای خلک وایي چې دا کار دی ژر تر ژره بشپړ سي. د پاکستان پوځ له تیرو څه د پاسه درو کلونو راهیسې په قبایلي زلو کې مان پاکۍ ته دوام ورکړي. سیمه له ماینونو پاکول د پښتون ژغورنې غورځنګ یو له مهمو غوښتنو هم وه.
پرون په پېښور کې مفتي محمود کانفرنس ته د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي وطن پارټۍ د مسلم لیگ نون مشرانو او نورو سیاستوالو د هیواد د داخلي او سیاسي مسلو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو ویناګانې وکړې. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
د مفتی محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علمای اسلام یوې لوی جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خارجه او اقتصادي پالیسۍ ناکامه وبللې او د پی ډی ایم دریضیې بیا تکرار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او د حکومت د رانسکورولو پورې به دوی خپله مبارزه جاری ساتي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه،
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی.
ز اسٹیبلشمنٹ تہ ہم ویل غواڑم چې معلومه نه ده چې تاسو دا حکومت په کوم امید سره راوسته دی دي او په کوم امید مو د دل لپاره ټګي کړی ده. مونږ داسې حکومت نه تسلیموو. ټول سیاسي قوتونه به په شریکه مخ په وړاندې دي. د جمهوریت په شکل کې دا امریت مونږ ته قبول نه دي.
امریت په صورت جمهوریت یې هم قبول نه هي.
مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملی عوامي ګوند، قومی وطنګون او په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو نورو ګوندونو مشران او سیاستوال هم را بلل شوي وو او د جمعیت علمای اسلام د سیاستوالو ترڅنګ د دغه نورو ګوندونو مشرانو د مفتی محمود جمهوری دینی او په پاکستان کې د عین د واکمنۍ خدماتو ته د عقیدت پیرزوونی وړاندې کړي. په غونډه کې سیاستوالو د سیمې او په خصوصي توګه د افغانستان په حالات هم خبرې وکړي. د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د عین او د افغانستان د بیرغ احترام دی وکړي او دغه هیواد د حالاتو سمولو لپاره دی لوی جرګه راوبلی.
د افغانستان مسله د افغانستان استقلال دی. افغانستان خپل جنډای د افغانستان په هر شوا د افغانستان د ولسی دې ته د چپای چکېږي چې جنگ ختم. برادر صاحب لوی جرګه راوغواړي، مولانا فضل الرحمن هم دروغ واړي چې افغانستان کې مستقل جنگونه بند کړو. زموږ د عقل امتحان دی. موږ به کوشش کوو څلوېښت کاله موږ وژلي یو، نور موږ د جنگ توان نه لرو.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې به دوی په پاکستان کې د عین د بالادستۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ڈی ایم د جنډې لاندې د ملک د عین جمهوریت لپاره جدوجہد کاو چې یو حکمران بغیر جمہوری طریقے سرا برسر اقتدار راشی چاہ عوام و ووٹ باندھ نہیں راگلے آگا چھا پزور روشتی نہ آگا حکمران قلم دغا غریبانانو د دې عوامو خیر خوان چکے تھے.
خدا پاکستان تحریک انصاف مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دی او تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم د 2013 په عامو ټاکنو کې د لاسوهنې تورونه بے ځایه بللي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بنیرینا.
سره مشه دی وخت مهم خبرونه. نن په کندهار کې د شیګانو په امام بارګاه کې د 14 په نتیجه کې د وجل شو شمیر شپږ دېرش ته رسیدلی ده. یعنی شهیدین او چارواکي وایي چې په 14 کې اویا کسان ټپیان شوي هم دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې دغه دوو ماشومانو له جسدونو سره د بلوڅانو احتجاج دوام لري چې د اکتوبر پر 10 په تربت کې په 14 کې وجل شوي دي. مظاهره چان وایي دغه 14 د سرحدي عسکرو یا اف سي لخوا شوې ده. خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو سرچینو دغه تورونه رد کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د لټون د عملیاتو پر مهال یو مهم مستوال وجل دی. له سیمینا د استخباراتي ادارو چارواکو زیاته کړې ده چې دغلته کې د لټون عملیاتو پر وخت د وسلوالو یو قماندان عارف الله عرف داد الله وجل دی. د افغانستان پولی تصیر ما د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په سلګونو خلکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولی د بندش پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د پولی د بندش څخه په سیمه کې په زرګونو کسان بې روزګاره شوي دي. بلخ پلو حکومتي چارواکي وایي چې پوله د افغان حکومت له لوري بنده شوې ده. د پاکستان هوایي شرکت پی‌ای کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي. پی‌ای د دغه فیصلې وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. د فیصله لاغې وروسته مخې ته راغلی چې د طالبانو حکومت پی‌ای ته د ټیکټ بیا هغه عمره د ښودو امر کړی و. څومره چې د اګست میاشت کې د پخوانی افغان حکومت د ختمېدو وړاندې و. او د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن په تازه راپور کې راغلي دي چې په ازبکستان کې خواوشا 2000 کسان د خپل مذهب عملي کولو له کبله بند پاتې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په پیښور کې په احتجاج ناست ماموزو مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. د اکتوبر په 14 په پیښور کې د اورګزو د ضلع انتظامی له مشر او د پولیسو مشرانو سره ولیدل، خو د زیاترو غوښتنو نه منل کېدو له وجې خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی شپږویشت غوښتنې لري چې پکې د سیمې امنیت ټینګ ساتل، د لادرکو کسانو معلومات کول، د پوځي عملیاتو په وخت ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې حاصلول او د سکولونو جوړولو په شمول ځینې نورې غوښتنې هم شاملې دي. مشران وای کو غوښتنې ونه منل شوې نو مجبور دي چې اسلام آباد ته لاړ شي. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی را کوي.
په پیښور کې د زیارت په مازیګر د اورکزو ضلع له انتظامی او پولیسو سره شوي مذاکرات تر ناکامه کېدو وروسته د ماموزو قومي اتحاد مشرانو خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د یاد تنظیم یو مشر سید خان اورکزی مشال لوډیو ته ویلي دا مذاکرات پرون د 2015 کسیزه کمیټه له ډیپټي کمشنر محمد خالد او ځایي پولیسو مشر نثار احمد خان سره د پیښور په کمشنر هاوس کې کړي چې به نتیجه ختم شوي. سید خان اورکزی زیاتوي که څه هم په مذاکراتو کې هغه ټولې غوښتنې ورسره منلې چې د هغوی تر اختیار لاندې ول، خو د سیمې امنیت بحالول، بېدرکه تنان ورته را پیدا کول، هدفي وژنو مخه نیستل او داسې نورې غوښتنې په ورپوره کولو لا هم مثبت ځواب ورته نه دی ملو شوی.
فرسٹ پرایورٹی زمونږ امن دی. چا په علاقې کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنٹ کارونه چې کم دي دا د نش برابر دي. نو مونږ فی الحال مذاکرات چې کم دي دا د ناکام ښکار دا وته ویل شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کې دوی په هغه کې نه جی او سی وو، نه کور کمانډر وو، نه ای جی ایف سی وو. نو فکار دا دی چې مونږ فیل هغه سره میټینګ وکړو فرلت به تر هغه پورې جاری وي چې دغو خلکو نه مونږ مطمئن شوي. نو
په پیښور کې له پیر ورځې د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان د ماموزو اولس احتجاجی پرلت هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته وهلې او وایي تر سوچ غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج نه ختموي. یاد تنظیم پرون د شپږشتو غوښتنو فهرست حکومتي چارواکو ته وړاندې کړی چې پکې تر ټولو لوی او مهمو غوښتنو لا هم کړکېچ موجود دی. موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر محمد خالد سره د رابطې کوشش وکړو خو ناکام شو او نه ته د پولیسو کوم دریز مخې ته راغلو. خو البته دومره ده چې پوز د احتجاج کوونکو ځینې مشران د جمعې پر ورځ پر پاتو غوښتنو د خبرو لپاره کوهاټ ته بللي. د ماموزو قومي اتحاد مشر بلال الدین اورکزی وایي که پوز مطمئن کړل نو خپلو کورنو ته به واپس لاړ شي، ګنې خپل احتجاج سرخار اسلام آباد ته د غزولو اراده لري.
کوهاټ کې یو سی صاحب سره میټینګ خلص د پاره کې د اورکزی کمانډنټ ڈی پی او ڈی سی او شمول مو د قوم مشران د ټولو ته انویټیشن وکړو. استاد مو میټینګ کیږي هلته به موږ ګورو چې هغه مو څنګه مطمئن کوي او څرنګه په امن او امان کې د خپل رول لوبوي، د خلکو ته به څنګه امن او امان ملويږي.
ماموزو د بره اورکزو په حدودو کې راځي چېرته کې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د هغه سیمو خلکو خپل کورونه پرېښودلي او اوس هغوی د ملک په مختلفو ځایونو کې میشت دي. که څه هم په 2013 کال کې عملیات تر مکمل کېدو پس شپږ سوه خاندانونه واپس خپلو کورونو ته ورغلي، خو هغلته د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونو د نشتوالي ترڅنګ ناامنۍ او داسې نور ورپېښو مسالو ورغلي خلک بېرته کډوالۍ ته مجبور کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خپرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واوري. تاسو ته مشال ریډیو خپرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شي. په تورخم دروازه لګول شو مختلفو محدودیتونو او بندیزونو له امله هلته کارکونکي مزدوران، واړه کاروباریان او افغان مسافر متاثره شوي دي. دغه کسان وایي چې په کار د هلته نور نرمي پیدا کړل شي. د تورخم امیګریشن چارواکي وایي تر اوسه هلته محدودیتونه برقرار دي، خو یوازې افغان زده کوونکي، ایمرجنسي ناروغان او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته ورداخل شي. په تورخم د مئی راهیسې د کورونا د کنټرول او سار ادارې لخوا محدودیتونه لګول شوي او افغان وګړي نشي کولی چې پاکستان ته پرې را داخل شي. تفصیل له فرهاد چینواري نورو.
په تورخم کې کار کوونکي مزدوران، سوداګر او کسټم کلیرنګ ایجنټان وایي هلته لګول شو سفري محدودیتونو له وجې د دوی ورځنی ژوند ډیر متاثره شوی او په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر هم د تیرو 15 میاشتو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
دلته خو زموږ کوم لیبر دی، مزدوران دي، څلور زره زموږ سره رجسټري مزدوران دي، خو دغه شمېره ډېره زیاته لوړه. موټرو ډرایوران، دکانداران، دلته بازار کې ناست دکانداران دې سره 50-65 زره بلکې کورنیو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي.
عبدالسلام شینواری وایي چې ډېر په وړه کې شبای خوراکي توکي افغانستان ته وړل او له هغه اړخ نه به هم سلګ ډېر سامانونه راوړل او په دې کې به شورته څومره ګټه ترلاسه شوه په هغه به خپل کور ساتلو، خو د دې کاروبار څخه هم محروم شو.
بس ما دې مخه مطلب پاپن وړ پاپن به ما په لو خرڅ کړم. محمد ځان سره یې انرژي کاټن راو خښته یا څو لوټې دلته خرڅ کې 500 روپۍ به پاتې شو. بس هغه بچو سات په تیرو اوس کدی پاپن لا یا بسکټ لا یا ګولۍ لا سمګلینګ نوم ورکوي نو دله بالکل سمګلینګ نوم نه ورکوي، ځکه چې په بونډرۍ باندې په دنیا کې حقوق چې کوم د بونډرۍ خلکو دي اغاز مال راکړی شي. موږ ټول سامان قانوني دی. تقریبا د 2000-3000 پورې دا شا ګنډې والا چې کوم خپل خوله وباسي او په شا ګنډه باندې د مخه شوي سیاغه مخه شې راوړي، دا تقریبا بس داسې خلک هم وبکې ماشومان هم یتیمان هم کې لاګیا دي. واړه واړه یتیمانان دي، تاسو خپل لې اینا یلتا پلارې نشته په کور کې واید کپی دي. بس 500 وګټي څوک، 300 وګټي څوک، 1200 وګټي څوک، 900 وګټي، بس دا روټین دی. تقریبا 1500 لاندې.
یو افغان وګړی محمد سعید وای چې څو وخت مخکې د کوټې پلار پاکستان ته را داخل شوی او اوس غواړي چې افغانستان ته د تورخم لاره ستون شي، خو سفری محدودیتونو لوجې څوک نه پرېږدي.
په کوټه چمن راغلی او اسلام آباد کې ما او دسه یو مېشه او نیم مېش کېږي. ټول نه غټ مشکل هم دا ده چې موږ خپل بیرته نه پرېږدي چې لاړ شو وطن ته اوس، او دا تذکیرې را سره دي او بعضی پاسپورټ یې موږ سره دي. پاسپورټ والا هم نه پرېږدي، بعضی خلکو سره پاسپورټ شته او پاسپورټ والا هم نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم لګول شو سفری محدودیتونو لاندې افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته داخل شي، او د اگست په 15 نیټه په کابل د طالبانو د واکمنېدو وروسته په دې پوله نور هم سختي جوړه شوه، او افغان وګړو لپاره د ویزې سره سره په کابل کې د پاکستاني سفارتخانې لخوا د یو ګیټ پاس جوړولو شرط هم کې خودل شو. خو په دې وروستو کې ویزا او ګیټ پاس لرونکي افغان وګړي هم په تورخم نه راپرېښودل کېږي. دغه د تورخم دروازه د عامو افغان وګړو لپاره تړلې پرته ده، خو یوازې هغه زده کوونکي چې په پاکستاني تعلیمي ادارو کې له مخکې نه داخل دي، یوازې هغوی او ایمرجنسي ناروغانو او لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې کوم افغان وګړي د پاکستان ویزه لري باید هغوی لپاره په تورخم پاکستان ته دور داخلېدو بندوبست وکړی شي، خو په دې لا تر اوسه عمل نه دی شوی. او په تورخم کې د ایمیګریشن چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه ورته څه نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی، او لا هم سفري محدودیتونه برقرار دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. 2021 کال د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ښه خوړو کښت تر سرلیک لاندې منځل کیږي. نن دغه نړیواله ورځ منځلو مقصد په زراعت او د کلیوالو سیمو پرمختګ، د خوړو خوندیتوب ښه کول، او په کلیوالو سیمو کې غربت له منځه وړلو کې د ښځو رول او ونډې پیژندنه ده. په دې رپورت کې کتنه لرو چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې په زراعت کې د ښکېلو ښځو څه رول دی، او د ملګرو ملتونو د غربت له منځه وړلو او د خوراکو د کمی مخنیوي هدفونو ترلاسه کولو کې څه کردار ادا کولی شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یوې کلیوالې میرمنې لږه پیلېږي.
اور کلیوال هم هغه ژوند دی چې بس هغوی ټول کار کوي. ښځې سره ډېر دغه کوي، مالونه هم ښځې ساتي، نو ښځو دغه ډېر دی. لږی سړی هم لږی، خو ښځې دغه ډېر کوي. بېنډۍ وکړي، لوګان ځان له وکړي، ویره دا ښه شی دی چې خپل پټي سبزي ده، چرګان ساتي، مالونه ساتي، ښځې دغه ټول کوي.
دا د مومندو د یو کلی میرمنه دنیا بیبی ده چې وایي زیاتره کلیوالې ښځې په خپله خوښه په دې خاطر کرنه کوي چې د خاوند د ګټې وټې تر څنګ د کورنۍ لپاره په خوراکي شیانو کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي چې کلیوالې میرمنې په خوراکي نظام کې د پیداوار نه نیولې د هغې په تیارولو، استعمال، د کورنۍ لپاره د خوړو خوندیتوب او د ټولنې په ښه غذایت کې یوه غټه ونډه لري. خو د میرمنو او نارینهو ترمنځ نابرابري، د ښځو او جینکو په وړاندې تاوتریخوالی، په کورنیو کارونو کې د هغوی غیر متناسبې ونډې او مالي نابرابرۍ له امله ټولنه د لوږې، د غذایت کمی او د قحط له ګواښونو سره مخامخ دي. اداره د دې لپاره د اکتوبر پر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ مانځي چې په زراعتو، کرنې، معاشي آسودګي او ترقیه کې د ښځو د کردار پیژندنه وکړي، او حکومتونه د هغوی لپاره ګامونه پورته کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوراک ادارې د شمیرو تر مخه د پاکستان ټولې رقبې 9.6 میلیون ایکړ ځمکه کې په 22.1 میلیون ایکړ ځمکه کرونده کیږي. معنا دا چې پاکستان یو زرعي هیواد بلل کیږي چې د معیشت زیاتره انحصار یې په کرونده دی. اوس پوښتنه دا ده چې د هیواد په زراعتو کې ښځې تر کومه حده بوختې دي.
د پاکستان په کلیوالو سیمو کې کښت او کروندګر کونکي مېرمنې وای چې ډېرې خزه د پخواره حصے په پټو کې کارونه کوي. ساروی ساری او پرکرنې خبرې دي، خو د سہولتونو د نشوالي لامل نه شي کولې چې په غټه پیمانه دا کار مخته بوزي. د مومندو دنیا بیبي وای چې د کرنې لپاره حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري.
غنم، جوار، اوګه، پیاز، دنه منه، شړشم، بدر مکرل، مرچکی، پومبه، ارخر، گنی. دلته حکومت نه راغلی او نه پښتنه رو سپور کړی دی چې تاسو من څه تیریږي، څه نه تیریږي، سم لګي یا نه لګي، چې مسالې راکولې، تخمونه راکولې، خخو دوایی راکولې، دې من خوش پرېګانې کول غواړي، واخه پکې کېږي، مرض کوي، زیړ مرض کوي، قسم قسم مرضونه کوي. نو د هغې دپاره دوایګانې راکولې، نو حکومت چې دی نو بس چا من کار هم نه لري، مونږ یې نه لري.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2018 کال د شپږمې مردم شمارې له مخه د هیواد ټوله آبادی 40,40,426 په دې کې تر 10,60,000 زیات نارینه او 10,43,00,000 ښځې شامل دي. معنا دا چې ښځې د پاکستان د آبادۍ تقریبا نیمایي برخه جوړیږي. په پاکستان کې کارپوهان وایي که ښځو ته چې د آبادۍ تر نیمایي فیصد برخه جوړیږي په کرونده کې سهولتونه ورکړل شي، نو نه یوازې هغوی په معاشي توګه خودکفیلې کېدای شي، بلکې د غذایت د کمی مسله پوره کېدو ترڅنګ د خوړو خوندیتوب یا د خوراکو کمی مخنیوی هم کېدای شي. د خیبر پختونخوا په سوات کې له یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي مهناز وایي چې له حکومت سره په ګډه دوی داسې پروژې پر مخ وړي چې کلیوالو سیمو کې خلکو او پتیره ښځو ته د کښت او کروندې نوې طریقې وښایي. د مهناز په خبره په کوهستان کې دوی ځایي خلکو ته نوې زړي او د کرنې نوې لارې متعارف کړي چې په نتیجه کې د هغوی توجه لساګونه د نورو سبزیانو لکه مټرو او کدو کښت ته واوړېده او هغوی ته یې ډېره ګټه ورسوله. مهناز وایي اګرچه دوی او حکومت په ګډه لګیا دي، خو حکومت د کروندګرو ښځو ته نوې زړي متعارف او د هغو مېرمنو مرسته دی وکړي.
زموږ چې کوم رورل ایریاز کې کوم زموږ خپل پریکټیسز دي، کنه کلچرل پریکټیسز دا وایم چې هغه زموږ د کوم چې ایډوانس پریکټیسز دي، دا وایي ټریډیشنل ډېر زیات خري، خو دا چې نن سبا څه کوم نوي نوي سیډز دي او نوي یاري کړه موږ مختلف سیډز ښه کول ورکړو دا موږ سره نه پته ولګېدا دا د کوم نوي سیډز او داسې نه انټروډوس کړه نوي کراپس نو دا خلک چې کولای شي سکل سره خلکو سره دا سپیشلی دا رورل وومن سي دي موږ کوستان او ایریاز کې څه ټایم سلف موږ نوي ټیکنیکس او دا وته
د پاکستان د زراعت محکمې شمیرې ښایي چې د خیبر پختونخوا آبادی 15 میلیون ده، چې 52% نارینه او 48% زنانه دي. په دغه صوبه کې په 2013 کال کې قبایلي سیمې هم ضم شوې دي چې د تعلیم او نورو سهولتونو له پلوه وروسته پاتې ګڼل کېږي. په جنوبي وزیرستان کې خبریاله رضیه محسود وایي په وزیرستان کې ډېرې ښځې د خپل کور د ضرورت لپاره کښت او کرونده کوي، خو په دې نه دي پوهه چې دا په غټه کچه هغوی ته څومره ګټه رسولی شي. رضیه وایي حکومت ته پکار ده چې مارکیټ یا بازار ته په رسایي کې ورته سهولتونه ورکړل شي.
دلته چې کومې زنانه دي هغه تعلیم نه خو ډېرې ورسته پاتې دي، خو هغه زیات چې کوم کار کوي په ځمکو کې نو هغه ټولې زنانه دي، کوم ګارډن دي، کچن ګارډن، نو که هغه ته حکومت ته داسې وکړي چې هغه کوم د هغه سبزیانې دي، کوم شیزونه چا په خپل کور کې یا کور نه بهر چې کوم ځمکې دي پخې کاری کنه هغه مارکیټ ته رسایي ورکړي، یو خو به دغسره دغې چې کومې زنانه دي هغې ته به آمدن هم فاینانشلي سپورټ به هم ورته ملاو شي، لا به په دغې شي باندې نور هم زیات لکه کار شروع، ځکه چې ټرایبل ایریا کې خلک خپلې زنانه بهر ته نوکریانې دغه نه پرېږدي.
د خیبر پښتونخوا د خواري کښې او کلتور وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت داسې پروژو ته ډېره توجه ورکړې چې سره د زنانه او د تعلیم ترڅنګ د کر کروندې پوهاوی ورکړي.
دی وخت نیو ټیکنالوژي راغلې د اګریکلچر سیکټر کې ډېر غټ ریفارم راغلې دي، زنانه ته ماغه شانتي فیسیلیټي ماغه دغه چې دوی په کلټیویشن کې په دغه کې خپل رول ادا کوي، چې کوم د فارمز مارکیټ روډز چې دا یې کوم پروډکټ راځي چې هغه ته یې بینیفیټس ملایي دي، دا دی باندې ډېر زیات کار روان دی. اهم شی دا چې ایجوکیشن اوس خو تقریبا زمونږ ګډ ګډ تا او هغه ځینو ته ټیکنالوژي ورسېده چې کوم غریز علاقه یې سپیشلی کوم ځای کې ډېر کم پروډکټ کېده، او سلته ماشاءالله د دې ټیکنالوژي د وجه نه هلته زیات پروډکټ چې دی هغه شروع دی. اګریکلچر ډپارټمنټ چې دی د هغه د خوا باقاعده وخت نا وخته یو میسج خپرېږي، بل کلو کلو کې دا ورکشاپ یې کېږي،
ملګری ملتونه وایي د کلیوالو میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په اړه د دوی د یو ګډ پروګرام ارزونې د دې خبرې تصدیق وکړ چې د کلیوالو ښځو د مرستې لپاره په ټولنه کې لاغوی سره د توپیري چلند مسلو ته په پام کولو، د کار په بدل کې ورته په تنخوا ورکولو، کورنۍ کار په کمولو او زرعي پیداوار د زیاتولو پروګرامونو په ملاتړ سره د خوراکي شیانو خوندیتوب او د غذایت په برخه کې ښې نتیجې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل په ټولو هیوادونو په خوراکي نظام کې د بدلون راوستو غږ کوي، سو ټول خلک صحتمند خوړو ته رسایي لري. اداره وایي چې په دغه بدلون کې کلیوالې ښځې او جینکې په ښکېلولو سره د دوامدارې ترقۍ په اړه د دوی هدفونه ترلاسه کېدی شي چې پکې د لوږې خاتمه او جنسي مساوات شامل دي. د نړیوال بینک د 2013 کال د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 9.9% زرعي ځمکه ده چې د کارپوهانو په خبره په ښه ډول استعمال سره معاشي ګټې ترلاسه کېدی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ تر دغه سرلیک راتلونکي مو په خپل لاس کې دی. راځي چې یو ځای پر مخ لاړ شو. لاندې منزل کیږي د لاس وینځلو نړیواله ورځ له 2003 کال راهیسې منزل کیږي، خو د دغه ورځې ارزښت د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نور هم زیات شوی. له کورونا وایرس د ځان ژغورلو لپاره د نورو لارو چارو ترڅنګ یوه ساده لار د لاسونو وینځل دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابونو وینځئ، مخ پوزې خولې سترګو ته لاسونه مه وړئ. زمونږ همکار ګل ایاس په پیښور کې ډاکټر یوسف زئی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د لاس وینځلو ارزښت څومره دی.
لاس وینځل دا د شروع نه د افغانو یو دغه دی ریسرچ چې زه ویلي چې لاس وینځلو سره ډېر زیاتې بیماریانو کې کمی راځي. په دسمبر 2019 کې چې کله کووډ وبا راغله نو هغې کې د لاس وینځلو اهمیت ډېر زیات اجاګر شو، ډېر زیات ښکاره شو. مونږ تقریبا یو ټول دنیا کې دا شو چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل او لاس پراپر وینځل. داسې طریقې سره چې سوره جراثیم دي، تاسو لاس په فرنټ باندې، په بیک باندې، په ګوتو کې، په نوکونو په منځ کې، نو هغه ټول ختم شي. تاسو ته به ډېر حیرانګي کېږي چې کله نه کووډ وبا شروع شوی ده او خلکو لاس وینځل شروع کړی دي، نو چې کم فیکل اورل ڈیزیز یعنی مونږ چې کم چاته د معدې بیماریانې وایو، د خېټې بیماریانې، دستونه، پیچش، دا هم کم شوی دي. ولې چې خلکو سماجی فاصله زیاته کړې ده، لاس وینځل شروع کړی دي، لاسونه د خلکو صفائی یو بل سره صفا یا خو لاسونه ملاوئ نه او که ملاوئ نه د دواړو لاسونه صفائی. نو چې کم هغه مرضونه چې ګنده اوبو سره، ګنده خوراک سره، یو خولې ته ځي او لاسونو کې چې کم جراثیم یا خولې سره ولګي او خېټې بیماریانې جوړې، هغه هم کم شوي. نو د دې سیز باندې نور هیڅ رسېد ضرورت هم نه ښکاري. دا دوره ځان له دوره غټ ایویډنس دی چې لاس وینځل او پراپرلی وینځل څومره ضروري دي صحت لپاره.
په دې کې ډاکټر یاسر صاحب لږ هم وایي چې د لاس وینځلو طریقه صحیح سسمه طریقه څه ده؟
موږ دا پریکټیس دی چې کله هم ګنده شي ته لاس وینځلو، نو هغې نه پس لاس وینځل پکار دي. فرض کړه زه د کور نه بهر اوسم، ډرایوینګ وکړم، کور ته چې واپس لاړ شم، نو زه ټولو نه مخکې لاس وینځم. که زه خوراک کول غواړم، نو خوراک نه مخکې او خوراک نه پس دواړه پیرې لاس وینځل ضروري دي. او سهار چې موږ پاس وو ناشتې نه مخکې لاس وینځو، نو داسې دا انسان خپل ججمنت دی چې هغې لاسونه که سوسیس کې استعمال کړل، سکار کې استعمال کړل، نو هغې نه پس لاس وینځل ښه خبره ده. دویم دا چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل ضروري دي، ډېر شارټ ډیوریشن نه دی پکار چې بس فوراً لکه بس لاسونه دي لمده کړل نو لاسونه وینځل شو، داسې نه. دریم دا ده چې صابون باندې صابون یا هینډ واش، او صابون چې د لاس هغه ټولو حصو ته، د ګوتې منځ ته، د نوکونو په منځ کې، مخ کې، روستو، ټولو حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي، نو دې ته پراپر لاس وینځل.
خلکو کې پوهاوی څومره دی ډاکټر یاسر صاحب که موږ ګورو د لاس د وینځلو په اړه؟
ماته داسې لګي چې څنګه څنګه د خلکو د وبا خوف ختمیږي، د لاس وینځلو فریکوینسی هم کمی مونږ ته کله هم چې کله 2020 کې دغه راغلل نو سینیټایزر هینډ واش دا به هر چېرته پراته وو، پبلک ټوایلټس کې به پراته وو، کورونو کې به پراته وو. اوس ما دا کتل شروع کړی چې هغه پبلک ټوایلټس یونیورسٹیو کې دفترو کې چې مخکې به صابن پکې پروت وو، اسپتالو کې ون هغه اوس اکثر نه. نو ماته داسې لګي چې د دې اهمیت خلکو په ذهنونو کې روز تر روزه کمیږي. حالانکه داسې بالکل نه ده، پاکستان غو دې ملک یو داسې ملک دی چې ګرمي ډېره اوږده وي، هلته کولرا، ډایریا، خېټې بیماری ډېرې زیات. هغه کې پرایمري ټول نه امپورټنټ شی چې دی هغه صحیح طریقے سے اللہ.
ڈاکٹر یاسر صاحب، یہ آخری پختنا ستاسو پیغام بس سی دا دی ورس پا مناسبت مانی
زمان پا اسلام کی دی صفائی نصف ایمان دی، نم ایمان حصہ چی دا صفائی دا. اور اللہ سی ذل آخری صفائی کی تو نظات امپورٹن دی، ولی چی آخری نہ صرف نہ صرف تاسو پلا بلکہ دا نور خلق دا ستاسو جراسی میں نم بچ پاتی کی ریش.
د لاس انځلو نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو یو ډاکټر سره مرکه اوریده. د شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدونکي شکایت کوي په سیمه کې په لکونو خلک اوسیږي خو هلته د صحت سهولتونه نه لري. د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکي وایي چې د دوی ستونزو ته پام دی او ضرب دغه مسئلې حل کړي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه سپینوام اوسیدونکي وایي چې د صحت سهولتونو څخه بې برخې دي. لکونو آبادی لري، سیما کې یو د صحت مرکز دی چې پکې ډاکټران او نور سہولتونه موجود نه دي. زیاتوي چې ډیلیوري کې سونو کې د ډېر مشکل سره مخ وي او د معمولی ناروغي درملنې لپاره میرلی او میرام شاته راځي چې لارې سړکونه خراب دي، له مشکل سره مخ وي. د سپینوام اوسیدونکو ملک یوسف هارون وای چې تحصیل سپینوام په لسګونو کلو آباد دی خو ولې د صحت سہولتونو څخه محروم دی. رورر هیلت سنټر سپینوام کې که څه هم د صحت نوی آلات راغلي خو ولې د بجلی او عمالی د نشوالي له وجې کارولی نه شي.
تحصیل سپینوام ډېره غټه آبادی ده، یو رورل هیلت سنټر جوړ شوی دی. ڈی سی صاحب، ڈی ایچ او شوګوریا باندې چې دی د مشته دره اکویپمنټ رولاژل ایمبولینس یې رولاژل خو رورل هیلت سنټر سے سٹاف کمی دی، سٹاف نه دی روغلی. دا لرې پرتې سیمې دي چې بونډری سره لګېدلې، په داسې صحت مرکز نشته. په شي دغه غریبون هغه نشه زینا ډیلیوریز کیسې ضروري یا خپل یار چې مړی شي یا که څه په ماټې کې باندې. تحصیل سپینوام ته دغه تقریبا 27 کیلومتر دزی ته رسوي، بیا دغه نه بیا میرل لیټل ته دایته بیوی دی چې میز د اسپیټال ته سټاف ورول شي، بجلی وته پیرا کو او یو بوته پیرا کو.
د سپینوام یو بل اوسیدونکو ملک بختر از وای چې سیمه کې یو رورل هیلت سنټر دی خو سہولتونه نه لري.
په دغه اسپیټال شي ایمرجنسی سیستم نشته. په شه د ډی سی صاحب نه او د ډی ایچ او صاحب نه د امیر مطالبه کی چې مشته د اسپیټال شي 24 غنټه ایمرجنسی سرویس روکو. بل د کورونا چې کوم ویکسین شری شوی دی، مش د ډی ایچ او صاحب ډیر شکریا ادا کوي. خو یو کمی دو په شه د ریکارډ چې غول نشته. په شه کنه او یو علی ډی ډاکټر درته پښه نو ولا شي چې مش ډیلیوري او دغه سیستم چې کوم نه دلته شي.
کلام چې پدې د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حفیظ الله داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې سپینوام رورل هیلت سنټر او شوا صحت مرکز لپاره د صحت نوی آلات پر ځای کړي. ډاکټران، ټیکنیشن او خزینه ډاکټرې تبادله هم هلته کړې. د نوی آلات کارولو لپاره بجلی ضروری ده چې د حکومت نه یې غوښتنه کړې. ضربا د غلطه د صحت اسانتیاوې برابرې شي. د سیمې خلک وایي چې سیما کې جوړ رورل هیلت سنټر کې کا سہولتونه او عمالا پر ځای شي، ځانګړي ډول لیډي یا خزینه ډاکټره موجوده وي، نو د سیمې خلک به له ډېر مشکل څخه وځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیره کې لنډ خبرونه او ځل بیا له شاهین بنیرینا.
سلام شه دی وخت مهم خبرونه. نن په کندهار کې د شیګانو په منبرګه کې د 14 په نتیجه کې د وجل شوش میرا شپږ دیرش تر رسیدلې ده. یعنی شهیدین او چارواکي وایي چې په 14 کې اویا کسان ټپیان شوي هم دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې دغه دوو ماشومانو له جسدونو سره د بلوسانو احتجاج دوام لري چې د اکتوبر پر 10 په تربت کې په 14 کې وجل شوي دي. مظاهره چان وایي دغه 14 د سرحدي عسکرو یا اف سي لخوا شوې ده. خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو سرچینو دغه تورونه رد کړي دي. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د لټون د عملیاتو پر مهال یو مهم مستوال وجري دی. له سیمینا د استخباراتي ادارو چارواکو زیاته کړې ده چې دغلته کې د لټون عملیاتو پر وخت د وسلوالو یو قوماندان عارف الله عرف دادالله وجلی دی. د افغانستان پولیس تسیر ما د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په سلګونو خلکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د پولې د بندش څخه په سیمه کې په زرګونو کسان بې روزګاره شوي دي. بلخ پلو حکومتي چارواکي وایي چې پوله د افغان حکومت له لوري بنده شوې ده. د پاکستان هوایي شرکت پی ای کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي. پی ای دغه فیصلې وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. دا فیصله لاغي ورستو مخې ته راغلی چې د طالبانو حکومت پی ای ته د ټیکټ بیا هغه عمره د خودو امر کړی و. سمره چې د اګست میاشت کې د پخوانی افغان حکومت د ختمېدو وړاندې و. او د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن په تازه راپور کې راغلی دی چې په ازبکستان کې پوښا 2000 کسان د خپل مذهب عملي کولو له کبله بند پاتې دي.
نن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زملي امیر ساده شاهین بنيري او تکنیکی همکارا پلوشه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.